سلامونه وخت په افغانستان کې لګرمي مخکې لاس بجه شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاس وایم پیل په خبرونو کو
د طالبانو حکومت وایي کابل ښار کې د داعش وسلوالو دوه پټنځایونه لمینځه وړي دي چې په ترڅ کې وتنه وژل شوی او نور ژوندي نیول شوی د دوی ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته ویلي پر دغه پټنځایونو تیر مازیګر د کابل ښار د اتمی او زیاړوند قلاچی او شوادای صالحین سیمو کې عملیات وشول مجاهد زیاته کړي عملیاتو کې وتنه داعش وسلوال وژل شوی او نور ژوندي نیول شوی مجاهد د عملیاتو څنګهواله مشخص کړای نه دی خو پر راپورونو کې ویل شوی چې د کابل ښار په اتمه حوزه کې پروند څو چاودنو غږونه اوریدل شوی دي دا عملیات ورسته تر دې کې چې داعش د کابل د پوځي هوایي ډګر مخته د تیر یک شنبه ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه د طالبانو سرچینو هغه مهال چاودنه کې د لاسو تنو وژل کېدل تایید کړل خو رویټرز آژانس د وژل شوو کسانو شمیر شل تنه ښودلی و داعش هم د همدې شمیر کسانو د وژلو ادعا کړې وه په افغانستان کې د یوناما مرستیال مارکوس پودزیل له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر تعلیم او کار محدودیت له منځه یوسي یوناما په خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې پودزیل دا خبره پرون د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې کړې ده په ورته وخت کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو ټویټ کې ویلي حکومت یې دینی او عصري زده کړې د هر افغان حق ګڼي او دوی د مناسب چاپیریال پر رامنځته کېدو بوخت دي مجاهد دغه چاپیریال د اسلام او افغاني فرهنګ چوکاټ بللی دی طالبانو له تیرو شپاړسو میاشتو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي او تیره میاشت د نجونو لوړې زده کړې هم تر دویم اعلان پورې وځنډولې طالبانو تیره میاشت په نادولتي موسسو کې د ښځو کار کول هم منع اعلان کړل چې پراخ نړیوال غبرګون نوې وپاره ولاو غبرګون کې یو شمیر مؤسسو خپل کارونه هم وزندول د ترکیه او متحده عربی اماراتو د بهرنی چار وزیرانو پر افغان خزو انجنونو د لګول شو محدودیتو په اړه خبري کړي د راپورونو لمخې د ترکیه د بهرنی چار وزیر مولود چاوشغلو د عربی متحده اماراتو له بهرنی چار وزیر شیخ عبد الله بن زید آل نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان له وسنیو حاکمانو غوښتي چې د خزو د تعلیم او کار پرې کړو دي ل سره غوړو کړی آل نهیان په دې خبرو کې ویلي د طالبانو یو شمیر اقدامات له هغه دلې شپږم ټولګي پرته د انجنونو د خوانځو نه خلاصولې د بشر له بنسټیزو حقوقو څخه سرغړونه ده طالبانو کابل کې آزاد خبريال فیض الله فیض بخش له شاوخوا 15 میاشتو زندان ورسته له بند آزاد کړ د افغانستان د خبريالانو مرکز پرون پیو خبر پانه کې د طالبانو د دې ګام هر کله کړی او تری غوښتي چې یو بل زنداني خبريال هم چې دغه مرکز نوم نه دی اخیستې له بند آزاد کړی طالبانو وړ مورس په ایراد کې د نوروز راډیو پخوانی مسؤل مدیر خالد قادری هم له نږدې یو کلن زندان ورسته آزاد کړی دی سپینه ماڼۍ وایي امریکا د ایران د بې پیلوټه الوتکو د تولید صنعتونو د هدف ګرځولو غوراوی ارزوي د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندي ادریان واتسن پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي امریکا له دې لارې غواړي د بندیزونو له لارې د دغو الوتکو د تولید او صادراتو مخه ونیسي بیا هم له ایرانه په ایران کې د بندیانو د تعقیب کمیټه وایي سږ کال د مظاهرو پر مهال له نیول شوو کسانو شپاړس تنه په زندانو کې د شکنجې له کبله وژل شوي دوی د اعتراف د اخیستلو لپاره د وهلو او یا په مظاهرو کې له ټپي کېدو وروسته د دارو درملو د نه رسېدو له کبله مړه شوي د آزادي اروپا فردا څنګه راپور ورکوي د تعقیب کمیټه چې د بندي معترضانو لپاره د عدالت غوښتنې لپاره جوړه شوې چهارشنبه په یو ټویټ کې د شپاړسو وژل شوو بندیانو نومونه او نور جزئیات خپاره کړي په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې د یوې ځوان نجلۍ تر وژل کېدو وروسته د مظاهرو پر مهال د بشري حقونو د مدافع سازمانو د شمیرو له مخې 514 کسان تر دې دمه وژل شوي چې پکې لسګونه ماشومان هم شامل دي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستل شي پاکستانی طالبانو په پنجاب ایالت کې د دوو استخباراتي چارواکو د وژنې مسؤلیت ومانه لدی سره هم مهاله د پاکستان د کورونی چارو وزیر ویلي خپل هغه خبره برته اخیسته چې ویلي او ممکنه وادي په افغانستان کې د پاکستانی سخت دریزو پټنځایونه پنهخه کړی تفصیل د اسد الله لودین پراپور کې
د پاکستانی طالبانو تحریک ادا کوي چې په پنجاب ایالت کې د استخباراتو دوال وړپوري چارواکي وژل دي روټرز خبری آژانس د ټي ټي پي د پرونی اعلامیه لمخې وایي چې د تحریک طالبان پاکستان مخفي غړو د پاکستان د استخباراتو د ادارې مرستیال نوید صادق په ملتان او د استخباراتو یو افسر ناصر بټي په بسم الله سړک کې وژلې دي د پاکستان پولیسو ویلي چې دواړه دغه افسران د سه شنبه په ورځ د جنوري په دریمه په پنجاب ایالت کې یو هوټل بهر په ډزو وژل شوې دي د پاکستانی طالبانو تحریک چې د افغانستان له اوسنۍ حاکمانو سره نږدې اړیکې لري له اسلام آباد سره څو میاشتنۍ اوربان مات کړی او د پاکستان بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه له سره پیل کړی دي له دې سره همحاله د پاکستان د کورنیو چارو وزیر خپل خبره بیرته اخیستی او ویلي دي په هیڅ صورت نه دی ویلي چې پر افغانستان د برید غوښتونکي دی رانا سناولا پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویل د نړیوالو قوانینو لمخې هر هیواد د ځان د دفاع حق لري.
نه میرے کمنټ مې یې ته هم نه بالکل نه کها کې هم
دای وای نه مونږ داسې نه دی ویلی چې هوډ لرو پر افغانستان برید وکړو یا هلته په چا د حمله نیت لرو. ما داسې ویلی او بیا هم وایم کتر هغه داسې ځای غوړ کړی چې پر موږ تر هغه ریس برید وکړي د نړیوالو قوانینو لمخې موږ کولای شو له هغه ګواک سره وجنګیږو او ارتیا هم د چې داسې چلند وکړو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون چهارشنبه د خبرې څو ساعت وروسته له هغه وکړي چې تحریک طالبان پاکستان د دغه هیواد له حکومت سره د جګړې اعلان وکړ. د پاکستانی طالبانو په خبر پاڼه کې چې ځینو رسنیو خبره کړې راغلي، له دې وروسته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هغو کسانو په ډله کې شامل دي چې د ټي ټي پی هدف دي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت چې مخکې د پاکستانی طالبانو او حکومت د خبرو منځګړیتوب کړی وایي د هیڅ لوري، یعنی نه د پاکستان د حکومت او نه هم د پاکستانی طالبانو ملاتړ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دا د پاکستان کورنۍ موضوع ده او که د منځګړیتوب غوښتنه ترې وشي په اړه به یې پریکړه وکړي. پاکستانی طالبان څو ځله د افغاني طالبانو په منځګړیتوب له خپل حکومت سره په کابل کې خبرو ته کېناستل، خو خبرو کومه پایله ورنه کړه او تیر نومبر میاشت کې پاکستانی طالبانو له خپل حکومت سره شوی اوربان مات کړ. پاکستانی چارواکي وایي لکه چې افغانستان کې طالبان واکمن شوي په پاکستان کې د بریدونو او ناامنیو کچه زیاته شوې ده. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د دولت وزیر حنا ربانی کار چې تیره میاشت کابل ته سفر کړی وو ویلي د پاکستان امنیت ورته سره کرخه ده.
په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی طالبانو د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د دوو چارواکو د وژنو پړه منلې ده. بل ورته دوی د هغه هیواد له حکومت سره د جګړې نوی اعلان هم کړی. دوی په یو خبر پاڼه کې د حاکم سیاسي ګوند مشران هم د هغو کسانو په نوملړ کې شامل کړي چې د دوی هدف دي. اسدالله لودین په دې اړه په پاکستان کې له پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان دغه ګواښ څومره جدی ده.
طبعا دغه ګواښ جدی ده او زما په نظر دا چې په پاکستان کې اکثریت دغه سي موضوعات خصوصا د ټي ټي پی سره د مذاکرو موضوع او د دې نه مخکې هم د پاکستان په پاوز او په استخباراتو باندې ډیر زیات تورونه دي په دې برخه کې، نو دا ښکاری لکه څنګه چې په 2018 نه تر 2014 پورې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل پارټي حکومت او هغه هم دا هغه وخت کې د طالبانو د تهدید لاندې راغې او ګڼ شمېر د دوی غړي لمنځه وړل او حتی مشران چې د بشیر بلور په شمول دوی لمنځه یوړل او هغه تو هم زیات په د پاکستان په پوز او استخباراتو باندې راغې. اوس مهال هم دا ښکاری چې ځکه چې دغه تهدید ډیر جدي دی، ګواخ مستقیم احزاب ته ورکړې په داسې حال کې چې کده حکومت په چوکاټ کې سوکوي خو ته به ناغه مخالف ډلې یاغیان هغه لمنځوړي یا هغه هدف ګرځي، ولې داسې مشخص احزاب نومول لکه داسې عجیبه مخکاری. خو طبعا پاکستان کې دغه لوبې زیاتې د استخبارات او د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي.
او شم صاحب څه فکر کوي، ولې پاکستانی طالبانو وروسته تر دې چې اوربان د پای ته ورسوو یو څه مخته ولاړل او دغه سیاوی اعلامیه ورکړه چې هلته یې سیاسي مشران هم وګواښل، پخوا به دوی یوازې پوځي او امنیتي کارکونکي هدف ګرځول؟
خو طبعا دغه سه مختلف سوالونه دي. اول خو پوځ چې په شکل باندې مذاکرات او خبرې اترې دوی سره مخ کې وړي وي، په پاکستان کې اکثریت جمهوریت ګوندونه او هغه حلقات تو په دې باندې سوال لرلو چې دا په کوم شکل باندې مستقیم پوز او استخبارات دي سره خبرې روانې کړې دي. په داسې حال کې چې ظاهرا پاکستان یو دیموکراسي دی، یو دیموکراتیک هیواد دی، نو باید دغه سه احزاب باید په دې کې دخیل وي، څنګه چې لازم و دوی دخیل نه وو. نو دغه سه ګونګه پروسه دی چې وړې وا ظاهرا نو داسې ویل کېږي چې طالبانو غوښتنې درلودلې هغه دوی دې په ځای کړي کده بندیانو خوشی کولو هغه بیرته مسلح راتګ او خپل سیمو ته قبایلی سیمو ته. خو په هر صورت دغه پروسه زیاته ګونګه ده او روخان نه ده خلکو ته، او طبعا پاکستان کې هم دغه احزاب هم دغه سی نظر لري.
او شمس یو بل موضوع هغه دا چې پاکستانی چارواکي دا کوي چې د ټي ټي پی اصلي هسته په افغانستان کې د دولت طالبان ورسره نه مني، څه فکر کوي کوم لوري په حق دی؟ آیا رښتیا هم ویلی شو چې پاکستانی طالبان په افغانستان کې فعالیت لري؟
چې په دې برخه کې خو د افغانستان د طالبانو دریز یو حد پورې د منلو دی، ځکه چې د طالبان که پاکستانی طالبان که فعالیت کوي، که بریدونه کوي، که حمله کوي، دوی د پاکستان په داخل کې په قبایلي سیمو کې کافی زیات حضور لري، نو هغوی به فکر نه کوم چې دې ته زیاته اړتیا ولري او د هغوی باندې به مستقیم تاثیر ولري. ولې د دې احتمال هم شته دی چې یو حد پورې به د دوی حضور وي هلته، او څنګه چې د دې کال په شروع او تیر کال په ختم کې دوی د مذاکراتو منځګړتوب وکړو د افغانستان طالبانو، نو طبعا د دې نه داسې کلي توګه باندې انکار هم نشي کوی، ځکه چې دوی په دغه سیمه باندې د ډیورنډ په کرخې باندې لکه څنګه چې افغاني طالبانو په اسانه تګ راتګ کو، دوی هم کولی شي. دغه جغرافیه داسې ده چې د دې مخنیوي اسانه کار نه دی.
پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمسو چې د ټي ټي پی د تاریخ طالبان پاکستان د ورستي ګواښ په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پر افغانستان د طالبانو په بیازلي واکمنېدو سره معلول انجونې هم له زده کړو بې برخې شوې دي. دوی وایي د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړو شوو ښوونځیو او انسټیټیوټونو کې به اسلامي، عمومي او حرفوي زده کړې کولی، خو اوس له ټولو دغو زده کړو بې برخې شوې دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
بیشتر مضامین اسلامي تدریس میشه
په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ زده کوونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نو میرا پور کې واخیستل شي. د زده کوونکي وایي دوی به د مسلکي او تخنیکي ادارې په چوکاټ کې جوړې شوې ښوونځي او انسټیټیوټونه کې اسلامي، عمومي او حرفوي زده کړې کولې، خو اوس له ټولو زده کړو بې برخې دي.
بیشتر مضامین اسلامي
کې موږ ته اسلامي مضامین ډېر درس راکول کېده، نسبت نورو مضامینو لکه تاریخ، جغرافیه، ادبیات، ساينس ډېر کم درس راکول کېده، او ډېر به مو اسلامي تعلیمات، عمومي تعلیمات زده کول.
قرآن حفظ میکردن.
دا وایي که څه هم له پخوا راهیسې دوی ته پاملرنه کمه وه، خو په خبره اوس هر څه په ټپه درېدلي دي. د ننګرهار ولایت د نابینایانو د انسټیټیوټ یو زده کوونکی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
زه خور مې دواړه ړاندې یو، موږ پخوا یو ځای درس ستلو، اوس زه نه، اوس زه ځم خو خور مې نشي تلای. دا ماته ډېر د خوشنۍ خبره ده، زه ډېر خفه یم، مګر موږ خوراندې یو، یا بل ته کتلی هم نشو، خو بیا هم ښځې د تګ اجازه نه لري.
د یادونې وړ ده چې د معلولینو زده کړې بېلې او ځانګړې دي. نابینایان ته د ځانګړي خط او هغوی چې نه یې اوري ورته د اشارې په ژبه تدریس کیږي. په کابل کې د نابینایانو د انسټیټیوټ یو استاد چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې واخلو، د دغو ځانګړو زده کړو په اړه معلومات راکوي.
افراد دارای معلولیت، خصوصا نابینا و ناشنوا، در دغه مراکز یا د کورسا یا در
معلولینو ته په نورو کورسونو کې د تدریس زمینه نه ده مساعده. دوی ته په خاص طرز باندې زده کړې ورکول کیږي. څوک چې دوی ته تدریس ورکوي هغه باید خاص تعلیماتو سره بلد وي، باید ګریل خط وپیژني، همداسې د کڼو د استاد باید د اشاري ژبه زده وي ترڅو وکولی شي دوی ته سم درس ورکړي، او یوازینی نهاد چې کولی شي دوی سره مرسته وکړي همدا د تعلیماتو خاص انسټیټیوټونه او لیسې دي.
و اینا را به مو پروسای موزیشن رسیدگی بکنه. امین نهادهای تعلیمات خاص یا مکاتب و اینستیتوت تعلیمات خاص است.
د تخنیکی او مسلکی تعلیمات او اداره وخ خپلواکه اداره ده چې 1540 انسټیټیوټونه، 260 لیسې او ټول څلور شپته زره نجونې او هلکان زده کوونکي لري. شاوخوا درې او یا بیله بیله رشتې لري، خو د شاوخوا اوله سمیاشت راهیسې د نجونو پر مخ بندې دي. په کابل کې د دغې ادارې په چوکاټ کې د هغو چې نه یې اوري یا ناشنوایان دي، د لیسې یوه زده کوونکي لیده چې په اشارې خبرې کوي، ازادي راډیو ته په یوه ویډیو کې ویلي: زه ښه احساس نه لرم، ځکه ښوونځي ته د تګ اجازه مې نشته. د لیده له یوه ښوونکي اوري چې نوموړي موږ ته د اشارې په ژبه نور څه وایي.
ما لیدا هستم، ما یک دختر ناشنوا هستم و
زمانم یلدا دی، زه و ناشنوان جلیم، زه احساس نلرم، زه که د خوانځي د تک اجازه نلرم، خو پراتلونکو کې خوانځي ته د تک هیله لرم چې د خوانځي دروازې زموږ پر مخ پرانستل شي.
مکتب را در آینده دارم کې دروازې مکتب بریم باز بشه.
خود طالبان تر کنټرول لاندې د تخنیکی او مسلکي تعلیمات ادارې مالی موین مفتی فضل الرحمن فاضل وایي چې د معلول نجونو زده کړې هم تر بل امر پورې اجازه نشته. نموړی ازادي رادیو ته وویل
کې دیني اوس د پیلن لپاره خو د اوناسو بخش متوقف ته او موږ هدایات ته منتظر یو چې مشران کوم هدایات وکي بیا به کار کوو. موږ تر امر ثانی منتظر یو د مشرانو هدایات ته منتظر یو. نو دا کار کوي خو البته دغه کومې بعضې ثقیلې رشتې دي په هغو کې د زنانه وجود کم ده. د تشکیل له مخې د پیلن لپاره خو زنانه متوقف
ده چې کومې رشتې نجونو ته په ثقیلو رشتو کې راځي. په دې اړه ښاغلی فاضل زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه
ازادي رادیو پلندو چپو پنونس یوشت او پینزوش مترو باندی واوری. Nakri se raude
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
مننه چې ازادي رادیو واورئ.
ازادي راډیو په لاندو څپو په 19 یوشت او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 13,000 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زمانے اس داستاوے تے دنیا غموں نوے زمانے اس داستاوے تے دنیا غموں نوے مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے مینا مینا وفاوے تے دنیا غموں نوے زمانے دستاوے د دنیا غمون نوے سونے او فضاوے دنیا غمون نوے شد سلی او فزاوه د دنیا غمون نه مینا مینا وفاوه مینا مینا وفاوه مینا مینا وفاوه د دنیا غمون نه زماوه صدا ستاوه د دنیا غمون نه
د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
کرشنا چه بتا ہے رام